اوریدونکو السلام علیکم. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د راوتلو سیلابونو له امله په لسګونو کسان مړه شوي او همداشان د طالبانو د ترانسپورت د هوایي چلند وزارت په اتلس ولایتونو کې د لا ډیرو بارانونو اوریدلو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. پوښتنه دا ده چې دغه مرګونی سیلابونه د اقلیم بدلون په ترڅ کې ویجاړې رامنځته کوي که نه لازم تدابیر له پامه غورځول شوي دي. د نن ورځې د اتصال خبرونې یوه موضوع مو هم داده. دوهم موضوع د افغانانو د کډوالو د چې د ترکیې نږدې شپږو میاشتو کې له 15,000 څخه زیات افغان کډوال شړلي دي او دا پروسه لا هم دوام لري. ترکیه د کوم مجبوریتونو له مخې دا کار کوي؟ آیا له ټولو کډوالو سره همدا چلند کوي که نه یوازې افغانان او سوریان له ملک شړي؟ نن سه شنبه د زمري دریمه نیټه ده چې د جولای له 23 نیټې سره سمون خوري. زه احسان لاری وزیم او اوس هم د نن ورځې څو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن د قطر او پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیرانو سره په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره د پاکستان اقتصادي وضعیت د خکېدو په برخه کې د امریکا د ملاتړ په اړه د ټلیفون له لارې خبري کړې دي. همداشان انټونی بلنکن ویلي چې د افغانستان په ګډون د واشنگټن او اسلام آباد ګډو اندېښنو په اړه هم په دغه ټلیفوني اړیکه کې خبري شوې دي. په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دغه ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان په وروستیو تحولاتو هم خبري کړې دي. د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د جرګه کې د مشر د جرګه کې مشر مایکل مک کال د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د حکومتي چارواکو د سفر په حق له جدي مخالفت څرګند کړي او ویلي دي چې دا سفر وشي د افغانانو سره به د خیانت وي. خاغلی مک کال په یو لیک کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته استولې لیکلي، زه لیکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د متحده ایالاتو د حکومتي چارواکو د سفر په حق له ټینګ مخالفت څرګند کړم. د طالبانو اوسنۍ ریژیم تر کنټرول لاندې د افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر کول هر ډول هڅه به د وژل شویو او میلیونونو افغانانو د یادونو سره ناوړه خیانت وي چې لا هم د یو نیکمرغه آزاد او دیموکراتیک افغانستان هیله لري. سره له دې چې تر اوسه سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د کوم امریکایي چارواکي یا چارواکو د سفر کولو په حق له څه نه دي ویلي، خو هاغلی مکال په دې لیک کې لیکلي چې د متحده ایالاتو تعامل سربیره طالبانو خپل کړه وړه لا پسې خراب کړي. افغانستان کې د خځو پر سرګارتونونو د طالبانو لخوا بندي سره لننه نافذ شو. په خو طالبانو د سنگارخونو څختنان او کارکونکو ته چې اکثریت میرمنې دي خبرداري ورکړې وو چې د زمري تر دریه می دي خپل سنگارتونونه وتړي. اټکل کیږي چې په افغانستان کې به 2000 دا ډول کاروبارونه وتړل شي او 2000 څخه زیات میرمنې به خپل دندې له لاسه ورکړي. دغه سنگارتونونو خاوندان وایي چې د کلو کلو خوري او پانګونه طالبانو لخوا سره خوري کړي. داسې وړاندوینه شوې چې روانه اونۍ باندې نړۍ په ډیرو سیمو کې د هوا د تودوخې درجه په بیساري ډول لوړه شي. پوهان په دې باور دي چې د اقلیم بدلون تودوخې لوړیدلو سبب شوی او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو روحاني مشر د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې چې د اقلیم بدلون سره مبارزه وکړي.
په دې وړ کې د هوا درجه د اسپانی نیول تر لبنان او متحده ایالاتونو پورې مخ په زیاتیدونکو ډول لوړتللې. د نړۍ د هوا پیژندنې سازمان نړیواله تودوخه د اقلیمی بدلون لامل ګڼي. د یکشن بی پورس پوپ فرانسیس د اقلیمی بدلون هغو اغیزو ته اشاره وکړه چې د ځمکې پر مخ یې ډیر ژوندۍ موجودات زیانمن کړي دي او وی باید هر څه شرې په وړاندې اقدامات وشي.
زه د هیوادونو له مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کوم چې د ککړو غازاتو تولیدي کچې محدودولو کې جدي اقدامات وکړي. دا یو بیړنۍ وضعیت دی، صبر ورته نه کیږي او ټولو ته د زیان موضوع ده. راځي خپل ګډ کور خوندي کړو.
د کالیفورنیا ایالت د پوم سپرینګز خاروالی گریس الینا گارنر د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې بي سرپناه خلک او هر هغه څوک چې د اوګدی مودې د پاره په توده هوا کې اوسېدلی ممکن د لوی خطر سره مخامخ شي.
کله چې تاسو وجود د تودوخې سره مقاومت ونه شي کړی، بیا ممکن زیان رسوونکی که هم دا اوس اقدام ونه شي، که موږ په دې ډاډه نه شو چې د اقلیمي بدلون د اغېزې د مخنیوي لپاره اقدامات ونکړو، نو موږ به ورځ تر بلې بد وضعیت ووینو.
د ای بی سی ټلویزیون په دا اونۍ خبرونه کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي مایکل مکال نه پوښتنه وشوه چې آیا اقلیمی بدلون د ملي امنیت اړوند خطر ګڼلی شي.
اقلیم بدلیږي او کله چې هوا وچه شي لکه افریقا ورستر بلی وچیږي، او تاسو په هغه چې لدې عمله بیا وچکل رامنځته کیږي، او د همدې وضعیت له امله ترهګری رامنځته کیږي.
تیرونه چین او امریکا چې د ککړو غازو د تولید تر ټولو لوی هیوادونه بلل کیږي، په دې مجلسونه وکړل چې څنګه کولای شي دا ستونزه حل کړي، خو هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. د واشنگتن ایالت والی جای انسلی د ای بی سی ټلویزیون داونه خبرونه کې ویل د وضعیت د بدلون لپاره باید ډیر جدي او قاطع عمل وشي.
دا د هل وړ ستونزه ده، خو موږ باید د سکرو او طبي غازو مصرف بند کړو. دا د حل یوازینی لار ده چې موږ کولی شو بشارت ته متوجه لوی خطر مخه ونیسو.
د هوا د وضعیت معلوماتونکي وړاندوینه کوي چې د تودوخې دا څپې به د نړۍ په ډیرو سیمو کې که اونۍ نه وي نو لږ تر لږه څو ورځې نور به هم دوام وکړي.
په افغانستان کې د سختو طالبانو د راوتلو له امله په لسګونو کسان مړه او ټپیان شوي دي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې مسؤلین وایي چې ډیر مرګ ژوبله د مالي او مالي تاوانونه د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې رامنځته شوي دي. په همدې اړه د بحث لپاره له کاناډا نه د اوبو د ویش کارپو ښاغلی محمد ابراهیم اکبري پر سکایپ را سره مېلمه ده چې ورته ښه راغلاست وایم. اکبری سے پخیر راغلی، څه فکر کوئ چې دا سیلابونه د اقلیم د بدلون په پایلو کې رامنځته کیږي که نه لازم تدابیر نشته؟
اریو زسب تاسو ته د آشنا غږ چارواکو ته ټولو ګرانو اوریدونکو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه غواړم ووایم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم یادونه وکړه، په ټول نړۍ کې اقلیم بدلون موندلی دی، تودوخه مخ په زیاتېدو دی، او د دې پایله دا شوې چې چاپېریال وچ شي، وچکالي رامنځته شي. او بیا په افغانستان کې پر دې سربېره متاسفانه د 15 کال یا 30 کال چې جنګونه، فایرونه، بمونه، رنگارنګ سلاوې استعمال شوي دي، د افغانستان ټول افغانستان کې چې څه ایکوسیستمونه دي، چاپېریال او ژوي نباتات، دا ټول د ټولو زیان موندلی دی، خپل طبیعي استقرار او تعادل یې له لاسه ورکړی دی، ځنګلونه، ونې او بوټي وهل شوي دي، وچکالي پرې راغلې ده. او کله چې وچکالي راشي نو ورښت دفتن رامنځته شي، نو دا د مځکې مخ خاوره معمولا ګردونه لري، او دا قطرې د اوبو چې په ځمکه لویږي دا دوړې او خاورې د ځان سره نغاړي او لغړي د مځکې په مخ لغړي، او نتیجه یې دا کېږي چې سیلابونه رامنځته شي. او دا بیا البته په څو ډېرو عواملو پورې اړه لري، یو دا چې په خپله په فضا کې په اتموسفیر کې د ځمکې په اتموسفیر کې دا تودوخه درجه، د فشار اندازه، د بادونو خوځښتونه، وریځې چې په اصل کې اوبه دي، اوبه یو بل شکل دی، بخار په شکل، دا ټول په دې کې تاثیر لري. دا عوامل او دا لاملونه د اتموسفیر دي، د مځکې د مخ ځانګړتیاوې دي چې د مځکه شګلنه ده، که پسته زراعتي خاوره ده، کرنیز فعالیتونه په کې شته که نشته، آیا دا خری په کې راغلی، د تاثیرات په کې راغلی، لکه سرکونه پاخش شوي دي، کورونه په کې جوړ شوي دي، او په کې کرنیز ځمکه ده یا غرونه دي. بل د مځکې توپوګرافي ده، په خپله په انګلیزي کې چې ورته کش منتریا وایي یا بیزن، نو یا واټر شید، کومګي لمن لمن ورته وایي د سیلاب لمن البته لمن حکایت وی دا لمن د سیلاب کوم داسې تصور کو چې پورته ده نو دا لمن داسې شکل لري کوم یو ونه واخلو هغه پریکو په ځمکه یو غوځو پی باسو نو دا پانه دی او شاخونه دی وړه وړه څنګه دی دبل اخر سی دی ولې تنه جوړیږي
اګوري څه تاسو څه فکر کوئ دا سیلابونه یو موسمی سیلابونه دي یعنی همیشه د کال په دغه وخت کې دغه بارانونه کېږي سیلابونه په افغانستان کې راوځي کنه دا په ورسته کې د اقلیم بدلون له وجې دا سیلابونه رامنځته کېږي
مال که څنګه چوي آر یو زې لوی هغه خو په مومي کاچا باندې د اقلیمي بدلون په ټول نړۍ کې خو افغانستان بیا خپل نور هغه مشکلات لري هغه دادی چې موږ پلان شوي انکشاف یا پراختیا په هیواد کې هېڅکله نه ده درلودلې خپل سری زیاته ده او هر سړی څنګه چې زړه یې وغواړي او څنګه چې ضرورت وي په محیط یا چاپېریال کې فعالیتونه کوي بدون د دې چې د هغې عواقب او پایلې او نتیجې وسنجوي نو په افغانستان کې لکه څنګه چې ویل لوی جنجال په افغانستان کې چې چاپېریال ته زیان رسولی دی دا جنګونه اوسېدلي دي دا دومره جنګونه او دا مرمۍ او دا باروتونه او دا کیمیکلز دا کیمیاوي مواد توکي چې شیندل شوي د افغانستان په محیط کې دا ټول په دې کې رول لري نو بل دا چې اوبه هم هغه شوي دي زښته زیاتې مصرف شوي دي د ځمکې د لاندې اوبه هم کمې شوي دي نو زه فکر کوم دغه ټول عوامل متعدد عوامل دي چې سره یوځای شوي دي بالاخره دغه سیلابون ته زمینه مساعده کړې ده چې ډېر زیانکار او ورانکار سیلابونه دي په افغانستان کې سابق هم د ثور په د عمل نه وروسته د پسرلي په موسم کې به سیلابونه راتلل خو دومره زیان یې نه اړوله ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې خو پراختیا یې فعالیتونه ډېر کم وو او بل دا چې بیا نسبتا لږ تفکر لږ غور کېدی اما دا د جنګونو په موده کې اصلا بیخي او انارشیزم ګډوډي
خپلسري دغه سیلابونه چې راځي خدا ګڼ شمیر اوبه دي څنګه کولای شو دغه اوبه چې موږ ته زیان را اړوي په ګټه تبدیل کړو ذخیره یې کړو زه پوهیږم چې لوی بندونه خو ډیر لګښت لري په ورکه ساته باندې څه کولای شو دغه اوبه د عام د دینه چې موږ ته زیان ورسوي او هم پراتون کې تینا ګټه پورته کړو
اور یوزا سه په پر مختلفو هیوادونو کې خصوصا په لویدیځ نړۍ کې خو هر څه د پلان او د شمیرو او د ارقام له مخې پر مخ ځي متاسفانه په غریب او مستفاد هیوادونو کې لکه افغانستان چې بیا په جنگو کې هم تقریبا نیمه پیړۍ تیر کړې وي دا نشته ارقام نشته شمیرې نشته کچیرې په افغانستان کې مود او پیژندنې یا د هوا پوهنې دغه کوم فاکتورونه او عوامل چې دي د شمیرې مشتره موجود و د هغې له مخې موږ کولی شوی د هغې د تحلیل او ارزیابي اساس موږ کولی شوی زه د سمې علمي نتیجې ترلاسه کړو او سمې پرېکړې وکړو خو څه چې موږ په دغه اوسنیو شرایطو کې کولی شو هغه دا دی چې هغه کچمنتریا یا بیزن هغه لمن د هغه چې ده چې د څه د اوبه راټولېږي او بالاخره په سیلاب بدلېږي هلته لږ زغونتیا رامنځته کړو ونې کېنو او د شینپوخ له واسیکو او بل دغه لاره مسیر د اوبو د بهیر دا باید موږ هغه کړو باید د ساختمانی پاک وساتو په دې کې پرېنیږي چې کورونه شان پکې جوړ شي او موانع زیات کړي نو لکه تاسو چې وویدلې پاره شي دغه اوبه ضایع نشي او زیان یې کم شي دې لپاره لازم دي چې دا موږ ذخیره کړو زیرمې جوړې کړو دا زیرمې په نظر د شعرازی او توپوګرافي او جو مورفولوژي دغه خواري
اکبری صاحب اجازه راکړئ لکه څنګه چې تاسو سم ښکاری د نیک مرغه موږ سره له کابل نه د چاپیریال ساتنې فعال ښاغلی عبدالهادي اڅکزی پر سکایپ یو ځای شوی دی اڅکزی صاحب په خیر راغلی دغه وروستي سیلابونه فکر کوئ چې د اقلیم بدلون له امله په افغانستان کې راغلی دی په افغانستان باندې د اقلیم بدلون څومره تاثیرات دي
در زه تمننه په افغانستان باندې له بده مرغه کلونه کېږي چې د اقلیم د بدلون ستري اغیزې د تمرج عملا تجربه کوو دغه په لور کې د اوسنۍ سیلابونه ډیر اندیشمنون چې ځکه چې په سلګونه کورونه وجاکړي دي په سلګونه هکتار ځمکې لم خړو بکړي د منځه وړي ده او د ډیرو خلکو ژوند اخیستې دي او ډیر خلک لا تر اوسه لا درک دي نو د سلابو په سم کې دلته د توځو څخه چې ډیر شدید څه پیږي په جنوب ولایتو کې ډیر خلک د غوښو سره مخامخ کړي دي او دغه په سم کې ستو فنونه دي ورکم کار د غبار دی په پاکستان کې حتی په داسې ولایتو کې دا کار د غبار وس محسوس کیږي چې بکیږي چې هغه په فاحت هلته د دې ګرد غبار لامل او یا هم هیڅ نشه نه لیدل کېدله نو دا هغه ستوري اغیزې دي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې هغه یوادونه لکه افغانستان چې اوس د ودې پر مهال دی او هیڅ امکانات هم نه لري نو دا تجربه کوي
هغه سکسس څنګه دی تاسو ته په کابل کې استه او اوس واک هم د طالبانو په لاس کې دی طالبان د اقلیم بدلون ته کوم پلان کوم برنامه لري یا تاسو سره همکاري کوي یا په دې اړه کوم ګام پورته کړی دی
د اقلیم د بدلون په برخه کې یو شې چې ډیر اړین دی هغه مالی منابع یا مالی سرچینې دي چې په دې برخه کې د وطني حکومت مالی منابع نه دي ځانګړي شوی او یا هم ډیر کمی دي ځکه چې دوی اولیتونه و نورو ساختمانیا و نورو برخو کړی دي نو دا چې مالی منابع د دې برخه کې اوس نشته نو دا یو ستر واقعیت دی دا یو بحرانونکی واقعیت دی البته وایو چې دا اوس موږ تجربه کوو او دغه سلګونه د خلکو ژوندون اخلي او انداسي د دغه کړاوونو سره مخ کوي
تاسو مالی سرچینو ته اشاره وکړه ډیر مهم ټکی ته ځینې هیوادونه د لویو صنعتي هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کوي د اقلیم د بدلون په د کار په خاطر باندې یا دغه تاثیرات چې پیښ شوې دي افغانستان هم د نړیوالو کومو هیواد یا کومو مؤسساتو یا کومو نړیوالو ادارو نه دا سمرسته ترلاسه کوي چې د اقلیم بدلون په برخه کې مصرف وشي او لګول شي
دلته دوا فکتوره یا دوا برخه دي اول دا دی چې اوس هغه نړیوال مؤسسات په شمول د ملګرو ملتونو چې اوس دلته فعالیت په افغانستان کې لري دوی زیاتره نور برخو ته یعنی د معیشت او یا هم د ډوډۍ یا د غذا رسولو په برخه کې اولیت یا هغه برخو ته ورکړی دي د اقلیم د بدلون په برخه کې داسې دوامداره فایداره کار اوس دوی نه دي کړی په دې وروستیو کې اوس د اتحادیه اروپا یا د اروپا د ټولنې لخوا څخه د 1 میلیارد ارزښت باندې د اقلیم د بدلون په برخه کې یو نوی کار چې پیل شو چې دا یو ډیره انګیزه په هر ځای کې یعنی خبره کړل ځکه چې دا هر شاپ خپل کې دا و چې د اقلیم بدلون په برخه کې د اروپا اتحادیه یا کولنې دوی دغه کار وکړي هرکلې یعنی د ستر هرکلې ودلوري بل دا چې افغانستان د اولسو کنوانسیونونو سره غړیتوب لري چې هغه کې شپږ کنوانسیونونه مالک کنوانسیونونه دي لکه جی سی اف چې هغه نړیوال کنوانسیون دی او د ټول دنیا سره د کومکونه کې په شمول د افغانستان په لابل مرغه د 2018 کال د اگست میاشتې د خدي خواته بیا دوی د افغانستان سره اغشمن شوی مرسته بیا نه کړی نو دوی د بنجزو په خاطر باندې اوس د افغانستان د اقلیم بدلون هم سیاسي کړی دی نو اوس د داخلي یو داخلي بوس یو هغه بوس چې افغانستان سره رسمي غړیتوب لري نو په دې برخه کې اول خو په خارجي بوت کې چې کنوانسیونونه نه دي کوم مرسته نه ده شوی او داخلي چې کوم نړیوال مؤسسات یې هغه لمړیتوب نور برخو کړی دی نسبت و
یا اقلیم بدلون ته مانا نه څه اکبري سب کله غوندې جواب راکې وخت را سره ډیر کم دی فکر کوي چې کدي اقلیم بدلون یاد دغه اوبو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونه خستل شي پایلې به تر دې هم ډیر خطرناک وي
بالکل تاسو خبره سل په سل کې زه تاییدوم زه در سره موافق یم علي بزای صاحب کده دې مخنیوي ونه شي دې لپاره لازم تدابیر ونه نیول شي او وخت به ډیر ورم خطرناک ورځ په ورځ باندې دې زیان زیاتېږي او افغانان به متاسفانه خپل ژوندونه او خپل شتمنۍ او خپل کورونه له لاسه ورکوي خو زه یو څه وایم چې اوسم سر د وخت چې څه شي هغه شوي متاسفانه پاس دې دولت مکلفیت لري چې د متخصصین نو پس زریه شمیرې راټولې کې زیانونه د مزکه ځانګړتیاوي او د هوا په جندنې د اپا د پارا سټیشنونه ایجاد کی چې په غوږ کې منظم د هوا د تودوخه درجه د هوا فشار د بادون خوځښتونه او ریز اندازه شي د ارقام ایجاد شي زمنن د هغه کچمنت یا بیزن چیرې چې د سیلاب را کتکیږي د هغې ځانګړتیا او پاکله باید معلومات او ارقام راټول شي لکه د مځکې نویت سلوپ یا میلان د کچمنت
وخت راسره ختم دی اکبری صاحب وقت راسر ډیر کم شو لکاناډا نه د اوبو د ویش کارپو ښاغلی محمد ابراهیم اکبری او لکابل نه د چاپیریال ساتنې فعال ښاغلی عبدالهادی اڅکزی کور موادان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ ډیره مننه اروپا ته په لار د کډوالو لستونزو یو هم د ګوتو نښان اخیستل یا د ډوبلینګ قانون دی ګڼ شمېر د کډوال له یونانه تر نورو هیوادونو په لاره کې د ډوبلینګ قانون لستونزو سره مخ کیږي د دوی د خوښې پرته ترې د ګوتو نښان اخیستل کیږي چې بیا دریم هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتنې لستونزو سره مخ کوي
په د بلغار شس لرم نو حالت چې کله اروپا ته موږ ورسېدو نو دوی ویل چې تاسو باید لاړ شئ بلغارم غواړي هلته نو مانه شس لګېدلې وو دوی به ماته ویلې چې تاسو هلته غواړي نو دغې نه راغله زه بېرته دوبلې د پورشوه مچېسته بلغار ته مسلم نو مشکل د ګوتو دی دوی اروپا قانون داسې کړی دی چې کله کوم یو مل تاسو نه اول شس ولګېږي تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ نو مشکل په همدې باندې دی باید د اروپا نه د خلکو زموږ تقاضا ده چې کله زموږ ګوتې ولګېږي باید دا ډوبلېر موږ ته معاف کړي دغه ګوتې موږ چې کوم ملتزه باید په هغې کې موږ ته قبولي راګي
بلغاره می سربستان تیر شدیم رفتیم فرانسا من گوشتری بلغاریا داشته بودم ما پس دیپوی شدم بلغار علی پس اومدم سربیا ما دا کمپ مشکل دارم خیلی مشکل شب بیرون تیر میکنم دا جنگلا اینجا کارت نمیتا دا کمی مشکل زیاد ماست
گوتی تی لگی پر مملکت که بیا گوتا چه گوتی تی ولگی گی دا غزوانان بیتا امر مملکت تا لگی گی و حالا تکاولی و کهی بیتا مل ترازی دا گوتا مشکل داری غط استون دا افغانستان دا هر وگری تا
لبل خوا ترکیه کې د افغان کډوالو څخه د ملاتړ ټولنه وایي چې ترکیه حکومت د روان 2023 کال د جنوري د لومړۍ ورځې نه د جون میاشتې تر 22مې پورې له 15,000 څخه زیات افغان کډوال افغانستان ته شړلي دي دا کډوالو په ستونزو د بحث لپاره له ترکیې نه د سیمې د چارو شنونکي ښاغلی محمد هاشم دانش په سکایپ را سره دی دانش صاحب په خیر راغلاست ترکیه ولې په زور خپل هیواد ته افغانان ستنوي
مخکې د مخکې خو باید ووایم چې بدبختانه په نړۍ کې ټول شان سیاسي سو مهاجرت سیاسي سو محیط زیست سیاسي سو او ټول شی پر سیاسي اړیکو باندې تړلې خبره ده په ترکیه کې تقریبا احصایه داسې ښیي چې 2000 تر 3000 افغانان دلته مهاجر دي او په دې دغه قانونمند افغانان چې دلته مهاجر دي او دغه قانونمند افغانان چې دلته دي دا وی هم د مختلفو ستونزو سره مخ دي پاز دلته هیڅ نوې جوابدي حکومت په افغانستان کې وجود نه لري چې د دې د پاسپورت مسله حل کړي د دې د کم مشکل چې په سفارت او کنسولي کې لري دا مشکل حل کړي یو سر به خود ملت چې هر ځای چپوتې ترکی حکومت خپل ملت تر فشار لاندې راغلي دي هغه څه فکر کوي چې دغه انفلاسیون چې اوس په ترکیه کې قیمتونه ولرسوي د ترکیه پیسې د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت لاس اور کړی د ملت زوري پر هیڅ شی بل نه رسیږي فقط د مهاجرت مسله مختکړي چې دلته مهاجرین ډیر راغلي دي دا ټول مصیبتونه په ترکیه کې د مهاجرینو د لاسه دي لکه څنګه چې په انتخاباتو کې اردوغان او کلشدار اوغلو د مهاجرینو په حق باندې سیاسي کمپاینونه ځانته وکړه نو اردوغان وویل چې زما مهاجرین په هیڅ عنوان باندې نه باسم او د دې سره وزدا د کار زمينه و دا شی به ورته مساعد کما او کوشش به کوم چې دا غیر قانوني مهاجرین هم قانونمند وساتم ما متاسفانه چې قدرت ته ورسېدې د خپل ملت د غوښتنې پر اساس تقریبا د شپږ میاشتو کې اضافه تر 40,000 مهاجر دوی نیولې په زندانو کې دي او یستري دي ډیپورت کړی دي بدون د دې نه چې په دغه مهاجرینو څخه تپوس وسی چې دا کسان چې دلته راغلي د حالت سیاسي امنیتي کم مشکل لري نیلري هلته چیزی طالبان د دې وسره څنګه چیلنج کوي دا زندانو ته چې کدای واقعا پیډی چې افغانستان
د دې موضوع ته راځم
په دې کې نسته بس ټول چې غیر قانوني راغلي دي اتا د ملل متحد د سخت امکانات په پیلم په ترکی کې ډیر محدود شوی دي او ملل متحد هم جواب دی د دې ته چې
دانش صاحب دغه چلند یوازې له افغانانو او سوریانو سره کیږي که په ټوله کې په ترکیه کې د کډوالو سره هم داسې چلند کیږي؟
گرچه په ظاهر امر خدا سده چې دوی ټول کسان چې غیر قانوني راغلي دي نسی، خو په دلته ډیر متضرر افغانان او سوریان دي په دې خاطر چې دا دوه مملکتونه جنگ ځپلي ملکونه دي او داوی پر اساس د مجبوریت دلته مهاجرت کړي. هیڅوک پر اساس د خپل خوخي دلته مهاجرت نه کوي. تاسو ته جواب ده چې افغانستان کې اقتصادي مشکلات، اقتصادي مهاجرین مونږ لرو، تعلیمی مشکلات کالګه چې خپل جنتی مکتبو ته شي دا د تعلیمی ماجرین منګلرو، سیاسی ماجرین منګلرو، او حالته د امنیتی لحاظ څخه چې کوم قواوی مخکنی حکومت کسان و هغه ماجرین منګدلته لرو. متاسفانه چې بیشترین متضررین دلته افغانان دي او د افغانانو سره دغه چیلنج په دغه شبد شرایطو کې کیږي او هیڅ نو پاسپورت مرجع هم دلته نه ساده وره کې چې وړي سفارت ته سفارت په پټ سترګو باندې دا امضا کوي. اته سفارت دومره زحمت ځانته نه ورکی چې د دې وڅخه یو تاریخ چې واخی او هغه کسان چې په افغانستان کې حیات په خطر کې دي، یالته جنولکیږي، زندان کېږي، شکنجه کېږي، دا د نور کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا پر اساس د مشکلات اقتصادي راغلي، سیاسي او امنیتی مشکلات نه لري، دا سره جدا کې اته سفارت دومره دغه هم تکلیف ځانته نور کې بس وره کې امضا کېږي او دغه ځای څخه ډیپورت کېږي چې دا پاینده کې افغانان ته ډیر مشکلات دي.
دا څنګه ټول هغه کډوال دي چې په ترکیه کې غوړی میشي کپدې کې هغه کډوال هم شته چې ترکیه یوازې د لارې پر صفات باندې استفاده کوي. زما هغه ګوساوري دانش صاحب
وشاورم
دانش صاحب دا هغه خلک دي چې په ترکیه کې غوړی استوګن شي، کدا خلک دي چې ترکیه دی ولارې پر صفات باندې ترنه استفاده کوي، اروپایي هیوادونو ته ځي، د دې ضرر به ترکیه ته څوي چې دوی د نسی او اولیګي افغانستان
ګوره تاسو ته معلومه ده چې په ترکی کې هیڅ نو سہولتونه د ماجرات وجود نه لري. دلته هیڅ نو امداد او کومک د خلکو سره نه کیږي. هر څوک چې راځي باید خپل په زور باندې دلته پیسې پیدا کړي، دلته کور کرایه او مصارف ټول شي ورته ورکړي. دلته لکه د اروپا په شکل باندې داسې د ځانګړي بودیجه د ماجرینو پاکله باندې وجود نه لري، نو په دې خاطر باندې ماجرین د ترکیه د یو لارې په شکل باندې استفاده ځنه کوي. د دې ځای څخه په ډیرو سختو مشکلاتو د ایران څخه ځان تر ترکیه را رسی، د ترکیه نه ځان بلغاریا او سوفیا او دغه سی تر اروپا پر ځان را رسی. ته باور وکړه چې دغه کشتی او دغه قچاقي لارې چې د دې څخه استفاده کیږي، هغه څوک چې حاضر دی چې دا لارې انتخاب کړي 95% الته د مرګ خطرات ورسره وجود لري. یعنی ماجرین په 95% چانس باندې حرکت کوي د اروپا په خوا باندې ځي. نو دا انسانان په څومره خپل د ژوند څخه پتنګ راغلي، څومره ود مشکلات سره مخ دی چې په یو لار باندې چې 95% خطرات دي، رسک دی، قاغر کېدل دی، په مرمۍ وشتل دی، توند ده، ولګه ده، بل ماشومان اخی د 95% چانس پر اساس باندې حرکت کوي. دا جی چې دا ډیر غټ مصیبت دی. متاسفانه چې جهانیان هم ودی ته متوجه نه دي، جهانیانو چې دا مصیبت پر دې ملک باندې پر افغانستان باندې راوستي دا موضوع نه مراتي.
لا ترکینا د سیمې د چارو شننکه خاغله محمد هاشم دانش یو نړۍ مننه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ډیر مننه کوم. قرون لیدونکو دا زمون د نن ورځې خبرونه، تر بل خبرونه ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو بخښنه خدای سپارم.